02-21-12-41-38.
شپږ بجې دی د ازادي راډیو د ماخمنۍ خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسې سره په دې نیم ساعته خپرونه کې چې طاهر روحاني را سره په تخنیکی برخه کې همکاري کوي او چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې پولیسو ته امر کړی چې په اورزګان کې د ملکی وګړو په وژلو او جنسي تیری باندې تورن عبدالحکیم شجاعي چې د وسله والې ډلې مشر دی او نیسی او د قانون منګولو ته وسپاري. د افغانستان او امریکا ترمنځ د پوځي اړیکو په اړه د خبرو اترو موضوع هم سیړو، خو په سر کې له جانقا الکوزي څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي پولیسو ته په اوروزګان ولایت کې د یوې غیر مسؤلې وسله والې ډلې د قومندان د نیولو امر کړی. د افغانستان د جمهور رئیس دوهم مرستیال وایي د ځمکو غصب او ناقانونه لوړپوړو ودانیو ستونزې رامنځته کړي، او د امریکا دفاع وزیر وایي جنرال ایرن با د هغه پر ځای د بل کس د ټاکنې تر وخته په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په دندې پاتې وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو ته په روزګان ولایت کې د عبدالحکیم په نامه د یو غیر مسؤلې وسله والې ډلې د قومندان د نیولو امر کړی دی. د کورنیو چارو وزیر جنرال مشتبه پتنګ نن د ولسي جرګې د شکایتونو اورېدو کمیسیون ته په خبرو کې ژمنه وکړه چې په ډېر لنډ وخت کې به شجاعي د قانون منګولو ته وسپاري.
زه به تاسې ته د وزیر داخلي په توګه دا ډاډ درکوم، زه د دې پروا نه لرم چې څوک چاپ سي ولاړ دی. زه به دا نیسم، هدایت مې ورکړی چې په هر ډول کېږي دا سړی مې نیسي، او زه ته اطمینان درکوم چې تر ما را ورسېده بیا نو څوک نشي خوشي کولی.
دا اوروزګان یو شمېر اوسېدونکي چې شجاعي د زیات شمېر بې ګناه خلکو په وژنې تورن کړی، د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدلو کمیسیون ته یې شکایت کړی دی. په خپله شجاعي تر اوسه په ده باندې د لګېدلو تورونو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال وایي د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د ځمکو غصب او د لوړپوړو ودانیو ناقانونو جوړولو یوه ستونزه رامنځته کړې ده. کریم خلیلی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د ورته ستونزو د حل یوازینۍ لار د ستونزو له عاملینو سره جدي او قانوني چلند دی. نوموړی وایي د کابل ښار په سلو کې اویا اوسېدونکي په غیر پلان شوو سیمو کې استوګن دي او له همدې امله له ښاري امکاناتو څخه محروم پاتې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا هیئت نن د پاکستان له ځینو مذهبي او پوځي چارواکو سره وکتل. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال وایي هیئت د خپل سفر په جریان کې نن د پاکستان د جمعیت علماء اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن او د پاکستان د پوځ له مشر جنرال پرویز اشفاق کیانی سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشأ مشر معصوم ستانکزي له ازادي راډیو سره په ټلیفوني اړیکه کې دا خبرې ګټورې وبللې او هیله یې وښوده چې د تیر په نسبت به یې اغېز زیات وي. د سولې د عالي شورا دا 15 کسیزه هیئت چې مشري د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین رباني کوي، تر دې دمه یې د پاکستان د صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلي او تمه ده چې له جمهور رئیس آصف علي زرداري سره به هم خبرې وکړي. د کابل امنیتي چارواکي وایي په کابل ښار باندې د نن سهار راکټي حملو یو کس وژلی او درې نورې ټپیان کړي دي. د کابل امنیې قومندانې په یوه مطبوعاتي اعلامیې کې ویلي دوه توغندي د کابل د هوایي ډګر په ساحه کې او یو هم د شمشاد خصوصي ټلویزیون په محوطه کې لګېدلی چې تلفات نه لري. د اعلامیې له مخې څلورم راکټ چې د نهمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې په یوه سراچه موټر لګېدلی، یو تن پکې وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د امنیې قومندانې مسؤلین وایي چې دغه راکټونه د دې سبز د لوري ویشتل شوی دی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه ده اخیستی. او د افغانستان بانک وایي ګاونډیو هیوادونو ته د ډالرو انتقال د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیه لوړه کړې ده. د افغانستان بانک رئیس وایي ځینې هیوادونو ته چې نړیوال فشارونه پرې راغلي د افغانستان له بازارونو څخه بهرني اثار انتقالیږي. د کوم هیواد نوم وانخیست خو ظاهرا اشاره ایران ته وه چې دا مهال له سختو نړیوالو فشارونو سره مخ دی. پخوا تر دې یو شمېر صرافانو ویلي وو چې ایران له افغانستان څخه ډالر وباسي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. راپورونه وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناتو عمومي قومندان جنرال جان ایلن له هغې ښځې سره د نامناسبه مکالمو له امله تر څېړنې لاندې ده چې د سی آی اے پخوانی رئیس ډیوډ پیټریاس هم پکې دخیل دی. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي څېړنو په ډاګه کړې چې د جنرال ایلن او جیل کیلی ترمنځ د 2010 او 2012 کلونو ترمنځ د مکالمو په زورونو صفحې تبادله شوې دي. کیلی د پیټریاس د کورنۍ دوست ده. ویل کېږي چې د هغه د ملګري پالا براډویل لخوا ورته د ګواښونو ایمیلونه رسیدلی دي. کله چې د پیفیاس او براډویل د محبت یا نامشروع اړیکو خبره افشا شوه، نوموړی مجبور شو چې د سی ای له ریاست څخه استعفا وکړي. د امریکا دفاع وزیر لیون پرېتا په یو بیان کې ویلي، په اروپا کې د امریکایي ځواکونو د قمندان او د ناتو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه د جنرال ایلن نومول د حقایقو د رابرسکېدو تر وخته پورې ځنډولی دي. په بیان کې ویل شوي، جمهور رئیس باراک اوباما هم له دغه ځنډ سره موافقه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر لیون پرېتا زیاته کړه، جنرال ایلن به تر هغه وخته په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قمندان په دندې پاتې وي چې سنا د پر ځای د جنرال جوزف ډنفورد اټاکنه تصویب کړي. لبل خو د امریکا د متحده ایالاتو خبری رسنۍ وایي، د فدرال پولیسو ادارې یا اف بی آی د سی آی د پخوانی رئیس ډیوډ پیټریاس د ملګري کور لټوله ده. راپورونه وایي د استخباراتو د فدرال ادارې یو شمیر ماموران د دوشنبه په وروستیو کې په نارت کارولاینا ایالت کې د پالا براډویل کور ته تللي ول. د اف بی آی یوې ویاندې منلی چې د دوی ماموران د براډویل کور ته ورغلي، خو دا یې نه دي ویلي چې مقصد یې څه و. اف بی آی تحقیقات کوي چې له پالا براډویل سره د پیټریاس اړیکو کوم امنیتي ګواښ نه وي پېښ کړی. په بلوچستان کې د سړک د غاړې بمی چاودنه کې لږ تر لږه دوه کسان مړه او لس نور ټپیان دي. داسې بریښي چې په دې چاودنه کې حکومت پلوي ملیشیا په نښه شوی وي. د پولیسو یو جګپوړي چارواکي مشال راډیو ته وویل، بم په یو بایسکل کې ځای په ځای شوی و او له لرې واټن څخه خلاص شوی. بم هغه مهال وچاودېده چې د کوټې ښار په یو عمومي سړک کې د سرحدي ملیشو د موټرو کاروان د تیرېدو په حال کې و. په چاودنه کې یو موټر چې ملیشیا پکې سپاره و سخت زیانمن شوی دی. او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن د سوریې د نوي مخالف اعتراف د جوړېدو هرکلی وکړ. آشتن نن په قاهره کې د اروپایي اتحادیې او عربي اتحاد په غونډه کې ژمنه وکړه چې اروپایي اتحادیې به د دغې نوې ډلې ملاتړ وکړي. موږ د سوریې وحشتناک حالت ته خاص پام اړولی دی. زه غواړم په دوحه کې د نوي کار د ترسره کېدو هرکلی وکړم چې بېلابېلې مخالفې ډلې سره یو کړي. د سوریې خلک به پکې شامل وي او خپلو خلکو ته په وړاندیز کې به سره ژمن وي. د اروپا اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر په داسې حال کې مصر ته لاړه چې د عربي اتحاد او د خلیج د هیوادونو د همکارۍ شورا د سوریې د ملي ائتلاف او د سوریې د انقلابي او مخالف ځواکونو نوی جوړ شوی سازمان د سوریې د خلکو د مشروع استازي په توګه په رسمیت وپیژند. دا سازمان په قطر کې د امریکا او عربي هیوادونو په ملاتړ سره جوړ شو. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
تاسو د ازادي رادیو ما خمنۍ خبري مجله اورئ. د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیسو ته د محلي قومندان عبدالحکیم شجاعي چې د ملکی وګړو په وژلو تورن دی د نیولو حکم کړی دی.
ما یې د گرفتارۍ امر ورکړی دی. زه د دې پروا نه لرم چې څوک چا پسې ولاړ دی. زه به دانی سم په هر ډول کې.
د سولې علي شورا لوړبه اچې پاکستان ته په سفر دی. نن یې په اسلام آباد کې خپلو لیدنو کتنو ته دوام ورکړ. حقانی شبکه چې په افغانستان کې تر ټولو خطرناک شبکه ګڼل کیږي، له امریکا سره په یو شرط د سولې خبرو ته چمتووالی څرګند کړی دا چې کوم شرطونه وړاندې کوي په دې اړه په روانه خبری مجله کې تفصیل اوریدلی شئ. دغه راز دا هم اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې او شمیر غړو د ولسی جرګې د هغه پریکړې په اړه مخالفت څرګند کړ چې د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوه تنو بهرنیانو د موجودیت په اړه کړی ده. تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 سربیره په ټول افغانستان کې د غراس په لوی خارون کې په اف ام سل 0.5 چپه هم په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیسو ته د محلي قومندان عبدالحکیم شجاعي د نیولو حکم کړی دی. د کورنیو چارو وزیر جنرال مجتبی پتنګ نن د ولسی جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسیون ته ژمنه وکړه چې په ډیر لنډ وخت کې به شجاعي د قانون منګولو ته وسپاري. د اروزګان خلک وایي که حکومت د شجاعي په نیول کې دوب کې پاتې شي نو دوی اړ دي چې له طالبانو سره یو ځای شي. په شجاعي تور پورې د چې له تیرو دریو کلونو راهیسې په اروزګان کې 121 بې ګناه کسان وژلي. تفصیل د اسدالله لودین په ریپورت کې اورو.
وروسته له دې چې د یو غیر مسؤول وسلوال قومندان عبدالحکیم شجاعي له ظلمونو څخه پرله پسې شکایتونه وشول، د کورنیو چارو وزارت پولیسو ته د دغه قومندان د نیولو حکم وکړ. د کورنیو چارو وزیر جنرال مشتبه پتنګ د سې شنبه په ورځ د ولسی جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون په غونډه کې وویل چې ډیر ژر به د اروزګان ولایت هغه سیمه تصفیه شي چې شجاعي پکې فعالیت کوي. مشتبه پتنګ وکیلانو ته ډاډ ورکړ چې شجاعي به په نږدې راتلونکي کې ونیول شي.
دومره زده تو هم سه شجاعي یو مسله غیر مسئوله کس دی چې دغه سینا خالی تصفندی کړی ما د گرفتاری امر ورکړی دی زه به تاسو ته د وزیر داخلي په توګه دا ډار درکوم زه د دې پروا نه لرم چې څوک چاپ سی ولاړ دی زه به دا نیسم هدایت مې ورکړی چې په هر ډول کېږي دا سړی به نیسی او درته اطمینان درکوم چې تر ما را ورسېده بیا نو څوک نشي خوشي کولی انشاءالله تعالی سې لنډې ورځې کې به پایلې واورئ
د اروزګان خلک ادعا کوي چې عبدالحکیم شجاعي دی او اویا کسیزې وسلوالې ډلې قمندان دی او تر اوسه یې په غزنی زابل او اروزګان ولایتونو کې 121 بېګناه کسان وژلې دي د اروزګان ولایت د خاص اروزګان ولسوالۍ لسګونه اوسیدونکي د شجاعي له ظلمونو څخه په تنګ شوي او د شکایتونو لپاره له 14 را په دې خوا کابل ته راغلي دوی د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون په غونډه کې وویل که حکومت د شجاعي په نیولو کې پاته راشي نو دوی مجبور دي چې له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شي د اروزګان دو تنو سپینګیرو چې د شجاعي په لاس د وژل شوو کسانو انځورونه یې له ځانه سره راوړي وو د کورنیو چارو وزیر ته په خطاب کې داسې وویل
نتیجه د دې دولت موږ دا ولیدله چې یو نفر شجاعي په نامه دوی نه نیولی سي نه ترټلی سي نه موږ ځینې خلاصولی سي نه د رحم معلومېږي چې دا اوس د چا د خواسه دی پر موږ باندې دا غم د چا د خوا نازل دی دا بلا د کومې خوا نازل ده او زموږ دین په خدای قسم
کورنیو
چارو وزارت د محلي پولیسو مشر علي شاه احمدزي ویلي و چې د خپل یو ځل عبدالحکیم شجاعي نیولی خو په خبره یې بیرته خوش شوی دی ښاغلی احمدزي وویل معلومه نه ده چې شجاعي د چا په سپارښتنه بیرته خوش شوی خو له دې وړاندې د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون مشر عبیدالله بارکزي ازادي راډیو ته ویلي چې شجاعي د ولسمشر د دویم مرستیال په سپارښتنه خوش شوی دی خو د ولسمشر کرزي د دویم مرستیال کریم خلیلي دفتر دغه تورونه بې اساسه وبلل حکیم شجاعي د غزنی ولایت د مالستان ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د اروزګانیانو په خبره دا مهال په اروزګان کې وو امنیتي پوستې لري هڅه مو وکړه چې د دغه تورونو په اړه د عبدالحکیم شجاعي نظر هم راواخلو خو په دې ونتوانېدو بلخو خپل شجاعي هم تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي اسدالله لودین ازادي راډیو کابل
و امریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې پولیس ته امر کړی چې په اروزګان کې د ملکی وګړو په وژلو تورن د وسلوالو ډلې قمندان عبدالحکیم شجاعي ژر تر ژره ونیسي
راپور زمور قضاوت ستاسو
د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا وایي په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو پریکړه نږدې شوې ده پنیتا د دوشنبې په ورځ ویل چې سپینه ماڼۍ او د پنټاګان چارواکي هیله مند دي چې په څو راتلونکو اونیو کې به د هغو امریکایي عسکرو شمیر معلوم کړي چې له افغانستان په 2014 کال کې د امریکایي ځواکونو د زیاتې برخې له وتلو وروسته په دې هیواد کې د اوږدې مودې لپاره پاتې کیږي پنیتا وویل په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان ایلن پر دغې پروسې څارنه کوي پنیتا زیاته کړه موږ اوس پر څو انتخابو چې جنرال ایلن رامنځته کړي غور او لسپین ماړې سرکار کو او زه هیله من نیم چې په صورتون کې ونو کې به دغه پروسه بشپړ شي نو موړی ول داس کرو شمیر به په دې پوری تړلې وي چې موږ د تروریسم سره جګړې یعنی د تروریسم ست عملیاتو داسې کمانډي ځواک لپاره چې اسامه بن لادن و شي او هم افغان امنیتي ځواکونو ته دروزنه هوایي ترانسپورت او نور ملاتړ لپاره څومره عسکر ته اړتیا ده په دې اړه نوریاس نوری د پوځي چارو له کارپو عتیق الله امرخیل سره خبرې کړې او لومړی ته نه پوښتنه کړې ده چې کله افغانستان وضعیت په 2014 کال کې په همدې ډول فکر نه کوي چې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو د مشخص شمیر په اړه پریکړه به اوس له وخت نه مخکې وي هغه په ځواب کې ویل
بعضی اوقات د امریکایي وزارت دفاع یا کله کله هم د دې سیاست مداران داسې پیش له وخته یو خبره وکړي چې هغه د افغانانو په ګټه نه بلکې د مخالفینو په ګټه وي زمونږ هدف اصلي دا ده چې په دغه وخت کې تر 2014 کال پورې موږ دغه جګړه یا د سولې له لارې او یا د قوت له لارې باید حل شي چې افغانان په آزاده توګه یو نفس وایستی شي او آرامي د وطن ته رسي وطن ډېر وران دی خلک ډېر په تکلیف دي زه فکر کوم د دغه خبرو وړاندوینه یا د اوس ویده دغه به په درد نه خوري بهترینه لاره دا ده چې دوی له افغانستان سره د همغږۍ یا د تشریکي مسایي په باره کې خبرې وکړي چې دوی څنګه کولی شي په زر د دوو کلو کې د افغان اردو هم پیاوړی کا او په زمین کې د مخالفینو سره په ګډه څنګه عملیات وکړه چې وکولی شي امنیت افغانستان ته راشي، او یا خود دومره وکولی شي چې مخالفین دې ته اړ شي چې څنګه دوی خبرو ته کښېني او په افغانستان کې د سولې خبرې پیل شي. او دویمه خبره دا ده، مخکې له دې نه چې دا خبرې وشي، اول زموږ په ګاونډیو باید فشار راوړسي چې دغه مراکز د مخالفینو له بینه لاړ شي. په عین حال کې د مخالفینو دپاره یو بری ویل کېږي چې دوی هغو ته مورال ورکوي چې څومره به پاتې شي او څومره به پاتې نه شي. دا خو ډېره مخکې خبره ده او ضرورت دې دی چې
امرخیل صاحب، تر اوسه پورې امریکایي چارواکو په دې اړه خبرې نه وې کړې چې له 2014 کال وروسته چې د امریکا د 18,000 ځواکونو ډېره برخه له دې هېواده ووځي، څومره شمېر عسکر باید په افغانستان کې پاتې شي؟ راځو اوس دې ته که چېرې دغه اعلان کوي چې په افغانستان کې دومره شمېر عسکرو ته اړتیا ده، ستاسو په نظر په 2014 کال کې چې د افغانستان امنیتي ځواکونو تشکیل پوره کېږي او څه ناڅه هم دوی مجهز کېږي، که چېرې وضعیت په همدې ډول وي، څومره شمېر امریکایي عسکرو ته اړتیا شته په افغانستان کې؟
زه خو داسې فکر کوم که چېرته افغان پوځ سمبال شي او په رښتیا ښوونه او روزنه یې دې درجې ته ورسیږي، زه فکر کوم چې د خارجي عسکرو یا د امریکایي عسکرو به حتی ضرورت پاتې نه شي دلته څومره دوی پاتې شي یا پاتې نه شي. په شهر دې دي چې صداقت وجود ولري. مونږ چیش ته اړتیا لرو؟ مونږ اړتیاوې چې دي، مونږ د نفوسو په لحاظ یا د افرادو په لحاظ کولی شو 300,000 دغه راټول کړو عسکر، دې کې شک نشته. ولې دغه سلا، دغه مهمات، دغه تخنیک، معاربوي تخنیک اوسنی دغه به څوک ورکوي او څنګه به ورکوي؟ دا ډېره مهمه خبره ده. هوایي ځواک نه لرو، څوک به ورکوي، څنګه به ورکوي؟ دا ډېره مهمه خبره ده. که چېرته واقعا دغه شیان ورکړي سي، زه فکر کوم چې غیر له دې نه چې یو څو مشاورین وي او یو څه د دغه نوي تخنیک دپاره د تعلیم و تربیې د ښوونې روزنې دپاره یو څو کسه پاتې شي، دا به بهتر وي. ځکه افغانان خبره کولی شي که رښتیا سمبال شي دا جګړه مخته بیایي.
د پوزي چارو کارپو عتیق الله امرخیلو چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي ځواکونو د ماموریت د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو سره خپل معلومات شریکول.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د سولې علي شورا رتبه هیئت پاکستان ته په سفر بوخده او په اسلام آباد کې خپل لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. دا چې دغه شورا غړو نن له چا سره خبرې اترې تر سره کړې دي او په دې اړه ورستي معلومات چې همدا شی بل په خبر څخه د ازادي راډیو خبريال مجيب الرحمن انګار را سره د ټلیفون په لیکه کړي. انګار صاحب، خبرونه ته په خیر راغلي. قدرته وي چې د سولې د علي شورا غړو نن د پاکستان له کومه مقامات سره خبرې کړي؟
بل تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. د سولې علي شورا هیات وروستي معلومات په دادی چې نن یې ناوخته مال د جمهور رئیس آصف علي زرداري سره کتلي او وروستي تماس چې موږ ورسره نیولی و د قاضي حسین احمد د جماعت اسلامي د پاني امیر سره هم په ملاقات په پروګرام کې و. د دې وړاندې نن سهار مولانا فضل الرحمن سره، جنت علماء اسلام د مشر سره، چې د طالبانو سره نږدې روابط په دې سره ملاقات و، او همداشان تر هغه وروسته یعنې غرمې نه مخکې د پوځ د لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کیانی او د یو شمېر نورو جنرالانو سره په جی ایچ پي د پوځ په مرکز کې کتلي و. او همداشان وایي چې نن شپه هم ځینې ملاقاتونه شته د بعضې سیاسي او مذهبي ګوندونو د مشرانو سره، همداشان د ځینې عالي رتبه دولتي مقاماتو سره چې په دغه پروسه کې په یو نه یو ډول دخیل یا همکار بلل کېدلی شي.
انګار صاحب، په پاکستان کې مطبوعات دغه راس کتونکي څه نظر لري؟ آیا دا هم د پخوانیو سفرونو په شان چې کومه واضح نتیجه نه ده ورکړې، هماغه شان سفر بلل کېږي؟ او کدا ځل د پاکستان له نقطه نظره که وګورو، کوم بدلون شته یعنی کوم امیدواری شته د دې سفر ته؟
پاکستان کې مطبوعاتو دا موضوع د چې تقریبا کوی چې بيخي چندان نه دراخېسته، چې په رسنیو یو واځي یو لاندې خبر په شکل راخېسته، تلویزیونونه هم ډېر څنوي، او یو وجدا چې دوی په خپل هم د افغان ډیپلوماټانو نشي معلومات کړي دي. او د مسایسلام دا شوی د دواړو خواو نه چې تر وروستۍ شیبې چې دوی ممکن یو ګډ خبري کنفرانس ورکړي، هغه هم لا پوره معلومات نشته چې ورکوي که نه. وایي چې مطبوعاتو سره به هېڅ ډول رابطه نه کوي. مطبوعاتو چندان ډېر نه دی راخیستی دلته، ولې دغه د سیاسي چارو ځینې کارپوهان چې دي هغوی چندانې ورته خوشباوره نه دي. په دې چې هغوی وایي چې پخوا هم همدغسې سفرونه شوي دي دواړو خواو ترمنځ او په اصطلاح غواړي وادي شوي دي، ولې په عمل کې هېڅ هم نه لیدل کېږي. لکه استاد رباني چې راغلی و هم همدغسې ډېرې وادي ورسره وشولې، نو چندان امیدواري د کارپوهانو له نظره ورسره نه لیدل کېږي.
ډېره زیاته مننه دوستانو په پیښور کې د ازادي راډیو همکار مجیب الرحمن انګارو چې پاکستان ته د سولې د عالي شورا د سفر په اړه وروستي معلومات راکول. حقانی شبکه چې په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه شبکه ګڼل کیږي له امریکا سره په یو شرط د سولې خبرو ته چمتووالی څرګند کړی. دغه شبکه د رویټرز اژانس پوینا تر 2014 کال وروسته تر بلې هرې ډلې د افغان حکومت لپاره ډېرې ستونزې پیدا کولی شي. جزئیات له احمد شیبر اورو.
د حقانی شبکې د یو جګپوړي قومندان په وینا رویټرز اژانس څرګندوي چې له واشنگتن سره د سولې خبرې د طالبانو په مشرۍ ترسره کیدای شي. د حقانی ډلې د قومندان په داسې وخت کې د مشروطې سولې مسله یاده کړې او نرمښت شولې چې دې ډلې ته خبرداري ورکړل شوې ده چې د لویدیځو ځواکونو فشار به پرې زیات شي. دوی میاشتې مخکې امریکا حقانی شبکه په تورلس کې شامل کړه او تیره اونۍ د ملګرو ملتو امنیت شورا پر دې شبکې بندیزونه ولګول. حقانی شبکه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په قبایلي سیمه کې مرکزونه دی وایي دوی ته طالبانو برخه دي او د سولې په هر بهیر کې باید فعال ونډه ولري. امریکا بیا حقانی شبکه له طالبانو بیل ګڼي. افغان حکومت بیا وایي چې له دې ډلې سره خبرې نشي کېدای. د ولسمشر کرزي ویاند ایمل فیضی تیرونی وویل د حقانی شبکه په هغو شرایطو سم نه ده چې د سولې خبرې ورسره وشي. د دې شبکې قومندان چې د نوم له څرګندونو ډډه کړې متحد ایالاتونه ملامت کړل چې د سولې په هڅو کې صادق نه دي او هڅه کوي چې د دوی په منځ کې بیلتون پیدا کړي. د حقانی ډلې دغه قومندان رویټرز اژانس سره یو نامعلومه ځای په ټلیفون وویل که چېرته د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په مرشي د کوټې شورا پریکړه وکړي چې له امریکا سره خبرې وکړي نو موږ هم هرکلی کوو. طالبانو په پسرلي کې ویلي وو چې دوی له امریکا سره د سولې خبرې ځنډوي. یو افغان چارواکی چې د سولې په هڅو کې فعاله برخه لرله تیره اونۍ وویل افغان حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې له طالبانو سره مستقیمې خبرې وکړي او تر 2014 کال پورې د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ هیله هم نشته. د امریکا له لوري په تورلس کې د حقانی شبکې شاملې دوته د دې ډلې قومندان اشاره وکړه چې له دې دا معلومی شي چې واشنگتن په افغانستان کې د سولې خبرو ته زړه نه شکوي.
د احمد شیبر پر ریپورت کې مورې دل چې حقانی شبکې په افغانستان کې تر ټولو خطرناک شبکه ده او له امریکا سره په یو شرط د سولې خبرو ته چمتووالی ښودلی دی. بل لور ته د حقانی شبکه په رسمي ډول د ملګرو ملتونو لخوا د یو تروسي ډلې په توګه پېژندل شوې، خو څارونکي ډېره هیله مندي نه ښیي چې په پاکستان کې د دې شبکې خوندي ځای نه به له منځه ولاړ شي. فرشته جلال زی په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې ریپورت وړاندې کوي.
اوس چې د حقانی شبکه نړیوالو قدرتونو د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندلی، آیا په پاکستان کې د خوندیتوب ورځې پای ته رسیدلې دي؟ د دې ډلې د فعالیتونو یو شمېر پخواني څارونکي داسې فکر نه کوي. ویل کېږي چې د حقانی ډله په سیمه کې د پراخې مالي شبکې رهبري کوي او د پاکستان د استخباراتو له ادارې سره اړیکې ښه دي. د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو په تور لس کې د حقانی شبکې او په ځانګړي ډول د دې ډلې د یو مهم غړي شاملول د ډیرو لپاره غیر مترقبه کار و، ځکه پاکستان اوسمهال د امنیت شورا د 15 غړو د جملې دی. سره له دې چې پاکستان د ملګرو ملتو د یو سلو درنې غړو په څیر د حقانی شبکې د پانګې د کنګلولو د سفر او وسلو له بندیز سره موافقه کړې، خو څارونکي فکر نه کوي چې پاکستان به په یو مخیز ډول د دغه شبکې له منځه وړلو ته تیار وي. د حقانی شبکې د فعالیتونو د یو څارونکي او ژورنالیست سایرل المیدا په باور پاکستان باید په راتلونکي کې د افغان طالبانو د ډلو د ملاتړ لپاره بیا فکر وکړي. داسې ده لکه پاکستان چې مسأله د تقدیر برابري ګڼي. هغوی به هغه کار کوي چې دوی غواړي. پاکستان او د حقانی شبکه به هغه څه چې غواړي ترسره کوي، خو موږ اوس داسې یو دولت څخه چې د تروریزم ملاتړ کوي یو ګام واټن لرو. دا حقیقت پام کې ونیسئ چې اوس حتی پاکستان هم دا نه ردوي چې د حقانی شبکه د پاکستان له خاورې فعالیت کوي. نو فکر وکړي چې راتلونکی ګام به څه وي. امریکا د سپتمبر په میاشت کې د حقانی شبکه د یو تروریستي سازمان په توګه وپېژندله او تور ورباندې لګوي چې په افغانستان کې په نستر حملو کې لاس لري. خو د ګریچن پیټرز په نوم څېړونکي او لیکوال چې د حقانی شبکې د فعالیتونو په اړه د تحقیق لپاره پاکستان ته تللی وایي، هداه که پاکستان وغواړي هم داسې امکانات نه لري چې په شدت د حقانی شبکې وځپي او یې فعالیتونه بند کړي.
in terms of their financial operations.
یقینا پاکستان د مالی فعالیت تګ راتک او سفرونو په برخه کې هغوی ته خنډونه پیدا کولای سي. د حقانی شبکه او د افغان طالبانو نورې ډلې په خورا ازادي د پاکستان د ننه ګرځي را ګرځي. دا وایي هغه څېړنې چې دی ترسره کړي دي څرګندوي چې د دې شبکې مشران حتی د پېښور په توګه لویو ښارونو کې هم د اوسېدو جوګه دي. خو څېړونکي پیترس وایي داسې ویره د پاکستان په خلکو او په پوځ کې شته چې د حقانی شبکه د پاکستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې پر خپلو متحدانو وسله راونه ګرځوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا مشرانو جرګې او شمیر غړو د ولسی جرګې د هغې پریکړې په اړه مخالفت څرګند کړ چې د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوه تنو بهرنیانو د موجودیت په اړه کړې ده. سناتورانو نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د صلاحیتونو او دندو د قانون پر مسوې بحث وکړ خو کومې نتیجې ته ونه رسیدل. اسدالله لودین په رپورټ لري.
ځینو سناتورانو د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوه تنو بهرنیانو د موجودیت په اړه د ولسمشر کرزی په څیر نظرونه درلودل او د دوی له موجودیت سره یې مخالفت څرګند کړ. سناتورانو د سه‌شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دندو او صلاحیتونو د قانون په مسودې بحث وکړ خو کومې نهایي پریکړې ته ونه رسیدل. دغه سناتورانو وویل چې د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوه تنو بهرنیانو موجودیت د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې په معنا دی. سناتور شیر محمد اخونزاده خپل نظر داسې څرګند کړ.
دا چې په کمیسیون مستقل انتخابات کې د دوه خارجانو داخلیدل دا د افغانستان په ګټه نه دی. د افغانستان ټول وګړي دا تجربه حاصله کړې ده چې دوه واره انتخابات شوی دي همدغه خارجانو چې زموږ په کمیټې کې د انتخابات و زموږ انتخابات یې بدنام کړی دی، په دنیا کې شرمولی دی. موږ نور دوی نه غواړو چې خارجان په زموږ په کمیسیون کې داخل شي. او دا زموږ د ټول سناتور صاحبان د ورونو څخه خواهش مې هم دا ده چې په دې کې زموږ نظر یو شي.
ولسی جرګې له دې وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دندو او صلاحیتونو د قانون مسوده تصویب کړی ده. د ولسی جرګې لخوا د تصویب شوې مسودې لمخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په چوکاټ کې دایمي ارګان دی او په وو غړو کې دوه باید بهرانيان ووسی. د مشرانو جرګې غړو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د موقت او دایمي شتون په اړه هم بیلابل نظرونه درلودل. ځینو سناتورانو د دغه کمیسیون له دایمي موجودیت سره موافقه درلوده او دا یې د راتلونکو انتخاباتو لپاره ګټور وباله. سناتور علي اکبر جمشيدي په دې اړه وویل:
با توجه به تجارب گذشته، با توجه به انتخابات
تیر تجربه و تیر انتخابات ته په هم چې غیر شفاف او غیر عادلانه انتخابات و شده چې د انتخاباتي شکایتونو د اوریدلو کې مسول موجود وي، هغه د لپاره چې د افغانستان خلکو ته د باور فضا رامنځته کړو تر څو په پاک زړه د رایې صندوقونو ته ولاړ شي.
مشرانو جرګې له ډیرو بحثونو وروسته تصویب کړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید موقتی ووسی. ولسمشر حامد کرزی څه موده وړاندې د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوه تنو بهرانیانو له حضور سره کلک مخالفت څرګند کړ او دا د ملي حاکمیت سره په ټکر کې یو موضوع وبلله. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د اقتصاد وزیر هغه اندېښنې رد کړې چې له 2014 کال وروسته به ګواکې د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ شي. د اقتصاد وزیر دا څرګندونې په بلخ کې کړې چې رپورټ یې لسیمې د لطیف صحاک په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندېوال د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوي چې 2014 کال نه وروسته به د افغانستان اقتصادي حالت بحران سره مخامخ نسی. نوموړی وایي افغان دولت د خپلې نوې پالیسۍ په اساس د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو برخې په خپل لومړیتوبونو کې نیولي. دا ځکه چې د کرنې پرمختګ د خوراکي مسؤلیت سبب ګرځي. د افغانستان دولت د خپل نوې پالیسۍ په اساس چې د اقتصاد پرمختګ لپاره لري غوړي د کرنې برخې ته توصیه ورکړي، خپل کرنیز ځمکې جوړې او د اوبو لګولو سیستمونه بیا ورغوي. ارغندېوال وایي د کرنې پرمختګ د صنایع انکشاف سره ارتباط لري او موږ غواړو بزګرو او صنعتکارانو ته د پورونو د ورکولو پروګرامونه برابر کړو. نوموړی وایي افغان دولت باید خصوصي سکتور سره یو ځای په هغو برخو کې پانګونه وکړي په کومو برخو کې چې خصوصي سکتور ورته لاسلسی نه لري. د ارغندېوال په وینا په همدې دلیل هغوی غواړي ځینې نور بانکونه هم په هیواد کې جوړ کړي.
قرضه برای دهقین و قرضه برای صنعت
زین آسانتی های مونگ دی بزگر او سندکاران تا دی پورنو دی ورکولو لپارا پپام کلیرو او پا همدی اساس مونگ آورو سده کرن صنایع او تعمیراتی برخی بانکونو جور کن فرسته 2014 کار نروس تا زمان تعمیراتی برخی هم زیان من شود
اینا رو روی دست گرفته.
د افغانستان د اقتصاد وزیر وای د جمهور رئیس کرزی د 15 سال وختم فرمان په اساس هغه ته دند سپارل شوی تر څو د افغانستان د اقتصاد د پرمختګ لپاره څلور کلن پلان جوړ کړي. نو ما وړای وای د کرنې او صنایع ترڅنګ د قانون او استخراج چاره هغه څه دي چې د افغانستان اقتصاد به د پرمختګ په لور بوزي.
امکاناتی که من به او بسیار باور دارم که
اگر امکانات سیز پیوان باور لرم چه اگر به افغانستان اقتصاد تا دایمی پرمختگ ورکلی اگر کنون برخم
تاسو زمون غگل آزادی رادیو او ریش پگنی می بجش.